کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم پر خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او دوی ته بیعت دی. د امریکا متحده ایالاتونو او نور غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. په ګډه اعلامیه کې ویل شوي د طالبانو دغه پریکړه د دوی د مشروعیت لیدلوری او د افغانستان هغه هیلې زیانمنوي چې غواړي د نړیوالې ټولنې باعزته غړي شي. سویس وایي په تېره فبروري میاشت کې له دغه هیواد څخه د پناه غوښتونکو اکثریت د افغانانو وو. د سویس د مهاجرت ادارې پرون وویل تېره میاشت په سویس کې 1340 تنو د پناه غوښتنه کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې نږدې 10 کم دي، خو اکثره پناه غوښتونکي افغانان او ورپسې ترکان دي. د دې ادارې په وینا په فبروري کې 248 افغانانو پناه غوښتې ده. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نوي تن افغان ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته واستول شول. د ټولنې پرون وویل چې دا ماشومان چې سخت سوځېدلي وو او یا د هډوکو د ماتېدو د نرمېدو په ناروغیو اخته وو د جرمني د سولې کلي مؤسسې په مرسته د درملنې لپاره دغه هېواد ته لېږل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 50,000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي دي. د متحده ایالاتونو د بندنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا SIV په پروګرام کې شامل وو. د اوکراین سمندري ځواک وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یوه ستره جنګي بړۍ لمن سوړې ده. د روسیې دا جنګي بړۍ چې اورسک نومېده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هېواد تر ټولو ستره بیړۍ وه. په رسنیو کې په پرونیو خپرو شویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کېږي چې له بیړۍ څخه پورته کېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود د طالبانو پر ضد د مبارزې پر دوام ټینګار کوي. د طالبانو له ویان صبیح الله مجاهد سره مو موضوع شریکه کړي.
خدا دې چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې همداسې په خپل هېواد کې ځوان غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
په نورستان کې مو د رغاونې له وړو نویو پروژو خبرو.
د یونیسف په مالی ملاتړ د څکلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شول.
په کندوز کې پسرلنۍ میلې تودې شوې. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د پسرلي په وخت د حساسیت موضوع له ډاکټر سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د ده په وینا د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوي جوړ شوی ونه مني پر ضد به یې د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلی مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي دي چې جوړجاړی نه غواړي او غوښتنې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. احمد مسعود دا هم ویل چې طالبانو نړیوال ټولنې سره هم په خپلو شمنو عمل نه دی کړی او افغانستان نن د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړ شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. ښاغلی مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه خپور شو خبرداری ورکړ. تر هغه چې طالبان یو ټول منلی او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځته راغلی وي ونه مني، دوی به یې پر ضد خپلې مبارزې او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د عالمانو پلاوي او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیری نیسي، شکنجه کوي او وژني، هغه څه چې د جنگي جنایت بوري او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي ادعا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوې ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو ترهګرو په خوندي پټنځای بدل شوی. د ده په خبره کره راپورونه شته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو په ملاتړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي دي، خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد کلی یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون ردوي، له بلې خوا د احمد مسعود د څرګندونو په غبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې ویسي د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د ده موقف ته درناوی کېږي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید یې نه درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان په مرکز پارون او په نورګرام ولسوالیو کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ اوبښي او نورګرام ولسوالی کې د چلو پاک اوبو رسولو پایپ خزمونی پروژې پیل کیږي. د دغو پروژو مالی لګښت د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق ورکوي چې پکې ګڼو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د راپورونو له مخې په سلګونو کسان به د دې پروژو له درکه کار پیدا کړي. د پروژو له بشپړېدو سره به له دوه زره زیاتو کورنۍ او د نجونو د لیسې زده کوونکي به هم له دې اوبو ګټه واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان مرکز اړوند ایچ ټی وی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی کې د څښلو پاکو اوبو رسولو سیستم جوړیږي. دغه پروژې د ماشومانو ملاتړ وجي صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ او د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست تر څارنې لاندې ترسره کیږي چې ورسره به سلګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د نجونو د یوې لیسې په ګډون به سلګونو کورونو ته اوبه ورسول شي. په نورستان کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز ټی وی کلی او د نورګرام ولسوالۍ د لالاکندو کلی پرمختیایي شوراګانو سره د 4.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یونیسف په مالي ملاتړ د څښلو پاکو اوبو قراردادونه لاسلیک شو. د دغه پروژو په عملي کولو سره به 246 کورنیو ته او همدارنګ د ټی وی کلی د مکتب سلګونو شاګردانو او استادانو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو شي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د یاد ولایت په نورګرام او کامدیش ولسوالیو او د مرکز اړوند کانتیوا دره کې د یونیسف لخوا د شاوخوا 13 میلیونو افغانیو په لګښت د څښلو پاکو اوبو رسولو پروژو کارونه پیل شوي او په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د نورستان په مرکز پارون او نورګرام ولسوالۍ کې به څه باندې 200 کورنیو ته د څښلو د پاکو اوبو زمینه مساعده شي. د رغونې په برخه کې دا خبر هم لرو چې د میدان وردګ ولایت په دایمرداد ولسوالۍ کې د 13 کیلومتر سړک ته بیا رغونې چارې مخ په بشپړېدو دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو دې خبر ته خوښ دي، خو په ورته وخت کې غوښتنه داده چې دا سړک دي پوخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 13 کیلومتر سړک جوړیږي. که څه هم دغه سړک د دې ولسوالۍ 40% ستونزې هم نسي حل کولی، خو د دې سیمې ځایي اوسیدونکي خوښ دي او غواړي چې پاتې نور سړکونه یې هم ورته جوړ سي. د دغې ولسوالۍ د تنګي سیدانو کلي یو اوسیدونکي نکی بولا ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 کلونو کې د سړک تر څنګ ښوونځي هم ورته نه دی جوړ شوی.
په داسې حال کې وویل چې سړک جوړ شوی، نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه کوم مکتب جوړ شوی دی. خو دوه اندازه باندې هم خلاص ولا ښه دی، خو چې هغه سي وینې اساسي جوړ شي، پوخ شي، قیر شي، وینې بیا به نورم ښه شي.
د دغې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نقیب الرحمن حکمل به وایي چې په دغه سیمه کې د تنګي په نامه یو کلینیک دی چې له دې وړاندې ورته په 2.5 ساعتونو کې هم نه سو رسېدلی، خو وایي اوس په 15 دقیقو کې خپل ناروغان تر یادو روغتون رسوو. د یاد ولایت د ټولګټو چارو رئیس مولوی شفیع الله احمدي به وایي چې د دغه سړک د رغولو سربیره د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو د حلقوي سړک د وسلېدو لپاره هم پر پلان کار روان دی.
د ولسوالۍ حلقوي سړکونه دا هم پیشنهاد کړی دی او دا به انشاءالله پخی کې به ورته او خلک دې په دې رابطه باندې هیڅ تشویش نه کوي.
حیات الله د میدان وردګو ولایت د ټولګټو چارو په ریاست کې د نظارت انجینر دی. دی وایي دغه سړک ډېر خراب وو، د یې پر جوړېدو راته غږیږي.
سوری تقریبا بازو یک 15 متر و 10 متر چې قرارداد موږ 15 متر کړای خو موږ دغه نم زیات کړای 10 متر تم رسولای دي تر څو خلک مشکلات حل شي.
د دای میرداد ولسوالی وسیدونکو وای کفاتی نور سړکونه هم ورغیږي، نو د ساتونو ساتونو مزل به رالاند او په اقتصادي وضعیت کې به هم د پاموړ مثبت بدلون راسي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک لپاره اندېښمنې دي. دوی وایي هغه مهال یې د طالبانو د مخنیوي له امله ونه شو کړی چې د زده کړو په برخه کې پرمختګ وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، او اوس یې لورګانې هم د دوو لسیزو په تېرېدو له ورته برخلیک سره مخامخ شوي دي. بل ورته یو شمېر افغان ځوانانو په خواله رسنیو کې د افغان نجونو د تعلیم لپاره د حق غوښتنو یو کمپاین پیل کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي، یو نجلۍ د خپلې تجربې په اړه وویل:
ما وخت د ښوونځي ته لاړو، موږ ته اجازه را نه کړل شوه چې ښوونځي ته ننوځو، او موږ بیرته کورونو ته راوستلو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه
ولاړې. دا د هغې نجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې نجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شي وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 15 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوي وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې نا امیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ کوټ کوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بې عدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخواني ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې
بلور ته د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅونې لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د تشویقولو دغه کمپاین په داسې وخت کې په دې ولسوالۍ کې شروع شوی چې وړم ورځ د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړل. جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی، او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل:
په هدف موخه زمونږ دغه چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین دغو نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جوماتونو په جوماتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو، وګرځو هغه شاګردان چې هغو د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته، غیر تعلیم په اهمیت باندې پوه کړو، ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالیو خوختی او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلی دلته لس ولسوالیو ترمنځ د یونیسف لخوا دا خپل ټورنمنټ جوړ شوی دی. زیات شمېر سیلبین ورته راغلي دي، ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ په لاره واچي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د هڅونې لپاره د کرکټ سیالي پیل شوې ده. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ټیسټ میچ روان دی. د دې لوبې نن پنځمه ده او دا ټیسټ میچ ډیر مهم دی د دواړو هیوادونو لپاره، ځکه چې استرالیا پاکستان ته سفر کړی دی. تر اوسه پورې دوه ټیسټ میچ لوبې کړي دي، دواړه مساوي شوي دي. دا درېمه ده. دا که هر یو ټیم وګټله هغه به د دغه ټیسټ لوبو جام ترلاسه کړي. استرالیا په لومړي ځل بیټنګ وکړه، 301 منډې وکړې، بیا پاکستان په 288 منډو آؤټ شو. دغه په ځواب کې استرالیا 228 منډې په دوهمه پاڼه کې وکړې، درې لوبغاړي وسوسېدل او لوبه پاکستان ته ورپرېښوده. تر دې دمه اوس د غرمې د ډوډۍ وقفه ده او د پاکستان دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. 186 منډې یې کړې دي، پاکستان ته 215 منډې پکار دي چې دا لوبه وګټي او استرالیا ته 8 وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړي دي. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. جزئیات له اسمت څاروان.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف په نښه شوی دی. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلی چې په څو بندیزونو یې د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر په نښه کړي دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی، او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناټو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو په معیار برابر نه دي. د ناټو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نوري دفاعي وسلې ورکړي. د ناټو له سرمشي وروسته د ناټو سرمشي ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
الاس اګریډ دات وی مست اولسو انکریس اور سپورت فور اوذر پارټنرز ات ریسک.
نن د ناټو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سنبالوي، لکه په ټانک ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغېزمنې ثابت شوي دي.
درجاو بالتي پولشه څه توچ
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه. سوریه، بلاروس، شمالي کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 18 نورو هیوادونو سپینه رایه ورکړه.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه په دې برخه کې مو سه اجمل اند هرکلی کوم. د پسرلی په پایل سره د کندوز د بدن دخته ته د خلکو تګ راتګ زیات شوه. دا سمسوره دخته د کندوز خار ته څیر ما پرته ده. په هیواد کې د روان بي وسلې او ناخوالو سربیره سکل پسرلی په دې دښته کې د هغه خلکو کړه ګوړه زیاته لیدل کېږي چې د غلطا میلو ته ورسي. نور په دې ریپورت کې
پسرلی پر رسیدو سره د کندوز ابدان دښته ته د خلکو تګ او راتګ زیات شوی دی. د نوي کال تر پیل له وړاندې دغې سمسورې دښتې ته د کندوز له بېلابېلو سیمو او له نورو ولایتونو ورته خلک د تفریح او منظرو په خاطر راځي او په هرې څنډه کې اټنونه وي، میلې وي او د دښتې په فضا کې د خوښۍ انګازې خپرې وي.
دلته میلې لپاره راغلي او څرنګه چې ګورو شاوخوا ته په لسګونو کورنۍ خپل بچیانو سره خپل فامیل سره راغلي دي او دلته میلې کوي. نو دا د دې ښکارندوی ده چې وضعیت نظر پخوا ډیر ښه شوی ده. پخوا به دونه وضعیت خراب و چې موږ د ښار د مایز نه د باندې نه شو وتلی، ولسوالیو ته، کلیو ته، یعنی د میلې ځایونو ته به موږ بیخي نه شو تلی.
د کندوزیانو په وینا په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو او امنیتي ننګونو له امله دغې سمسورې دښتې ته چې نه یوازې د کندوز بلکې د شمال ختیځ زون تفریح ځای بلل کېږي ډېر کم خلک ورته راتلل، خو سږ کال په دې دښته کې د خلکو حضور خورا زیات دی. 15 کلن سید روف چې له خوست ولایت څخه د کندوز د ابدان دښتې ته د ساتیرۍ لپاره برېښنایي زنګوګانې راوړي وایي
بس دا د پسرلي هوا د پسرلي موسم ده، دلته موږ د شتابدان ته راغلي یو، دلته موږ دې لپاره د ساتیرۍ لپاره هغه راوړی ده چاتو بالک زنګو ورته وایي. دا خلک میلې ته راځي اوس ول چې امنیت بېخي ډېر شوی دی. پروس کله موږ دلته پروس کله پرتله موږ سره د چند پیسې اخلو، دلته امنیت بېخي صحیح ده.
د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی 30 محمد سلیم چې له خپلو ملګرو سره د ابدان دښتې ته د میلې په خاطر راغلی دی هم وایي چې سږ کال په دښته کې د خلکو ګڼه ګوڼه زښته زیاته ده.
نورو د کلونو توپیر دا دی چې 15 مزل به چې کوو دو طرفه د جنګ خطر و، اوس الحمدلله ډېر امنیت دی او کولی شي د شپې او د ورځې خلک لاړ شي ورشي میلو ته. ټولو نه غوښتنه دا ده چې د ابدان یو بهترینه دښته ده په ټول افغانستان کې او راشي چکر وای کاغه شپای کورز الحمدلله ما امنیت دې خبر نشته.
د دې ولایت یو بل وسیدونکی وحید الله رحمانی هم ورته خبره کوي.
خوشبختانه امسال مردم بسیار با دل آرام با خاطر آرام
له نیک مرغ سشکال خلق په ډاډمنه فضا پرته لویری او په آرام خاطر سره د ابدان سمسوري دشت ته د میلو او تفریح په خاطر زی. نور کلنه به موږ د شار له څلورو دروازو د باندې نه سو وتلی، دا ډیر د خوشی ځای دی چې سشکال امنیت
د ورستوی پر لپسې ورختون لامل د ابدان دښت خښ نشوي او د دې دښتې په کګو وګو درو کې د تازه راټوکېدلو ګلونو ښایسته منظرې پرتې دي او په لمن کې د کوچیانو ولاړو تورو کېږدیو نور هم ښکلې کړې ده.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کوي.
کاناډایي خبرونې بی ان ای بلومبرګ کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر پر سفر لیکنه خپره کړې ده. دا خبرونه لیکي چې د وانګي سفر اعلان شوی نه و. دی له اسلام آباد د پنشنبې پر ورځ کابل ته ولاړ او د پاکستان په پلازمینه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخیستې وه. خبرونه وړاندې لیکي چې تیر ځل په 2013 کال کې د چین د جګپړې ډیپلومات افغانستان ته تللی و او هغه وخت یې د امریکا د ملاتړي حکومت له ولسمشر اشرف غني سره کتلی و. د خبرونې په باور پکینګ دا تمه لري چې د افغانستان د پراخو زیرمو استخراج ته لاره پیدا کړي او په سیمه کې د یوه کمربند یوې لارې پروژه سمه پلي کړي. طالبان بیا دې ته لیواله دي چې د چین د مرستو له لارې به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د بی این این بلومبرګ په باور وانګي د جمعې په ورځ نوې ډیلي ته روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. طالبانو له افغان جنو سره خپل ژمنه ماته کړه، امریکا ته باید ځواب ورکړي. ورځپاڼه لیکي طالبانو د چهارشنبې په سهار خپل دوه ورځې مخکینۍ پریکړه چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې به ښوونځیو ته پرېږدي بدله کړه او په کابل کې د ښوونځیو له مخې یو شمېر نجونې بېرته خپلو کورونو ته ستنې کړې. د واشنگتن پوسټ په باور د کابل په لویدیځ کې د یوه ښوونځي له ورځ سره چې نجونې راغونډې شوې وي د طالبانو وسلوالو هوایي ډزې وکړې چې نجونې سره خورې شي او کورونو ته ستنې شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې نجونې باید اسلامي حجاب مراعت کړي او د دوی لپاره ښځې ښوونکي کمی دي. د ورځپاڼې په باور په حقیقت کې د دې پرېکړې علت تر ډېره په طالبانو کې د سخت دریځو افراطي کسانو د ځواک څرګندونه ده چې دوی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو له زده کړو سره مخالف دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې په وروستیو اونیو کې داسې نورې نقشې هم لیدل شوي دي، لکه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چې د روغتیا له وزارته وغوښتل چې ښځینه او نارینه کارکوونکي باید سره بیل شي. واشنگتن پوسټ بیا د بی سرحده خبریالانو په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې نږدې اتیا خبریالان یې له دندو ګوښه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي د افغان نجونو د ښوونځیو په برخه کې د طالبانو وروستۍ پریکړه ظالمانه ده، ځکه چې د دوی رژیم پوهیږي چې نړیواله ټولنه ښوونځیو ته د نجونو د تګ مسله څاري او دا له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې له مرستو او د طالبانو د په رسمیت پیژندلو له موضوعاتو سره تړلې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
ستاسو دا پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو گن پیغامونو مکتر آغلی چو ای پا دی خپرونه کرا خلو.
دیوانم مدینه دا دی ولسان تلگیز دا کون که یم لطالبان سخدا غوار سلمو مکتب خلاص که مجم دی لکانو غندی حق لرو بشریت لرو دی مج کالی اسلامی دی جابم اسلامی دی مج پیش لدی سر دی مج راتلن که خرابیش زایی که دی باید دی مج راتلن که خراب نکی زایی نکی مج تخبر مکتبونو بیرتر خلاص که.
سلام، زما نوم علیه ده، زه دولسم صنف زده کوونکی یم. ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو، نو هلته زیاتره زده کوونکو ډېر وژړل او ډېر خواشینی سولو. موږ ډېر خواشینی یو، خپل راتلونکی مو خپل لاس کې نه ده. زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
کارونو محمد د بدغس ولایت د غورمټ ورسولۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. یو عمده ستونزه چې دی دغه د سړک ستونزه دی. موږ د سړک سره ډېر په عذابدار غلی سړک د غورمټ ورسولۍ څخه نیولې د څو تر غلینو څو تر هراته پورې دا سړک ډېر خراب دی، نه د پوخ سوی، بیخي موږ ته مشکلات ډېر کړي دي.
د دې خکې افغان په ولسوالۍ کې نه مکتب، نه شپخانه، نه یو سړک، نه یو شی زده. یعنې خلک یم ډېر له فکر لاندې ژوند کوي. نه د تاسې له طریقه زه په اسلامي عمارت باندې هغه شوم چې دې ولسوالۍ ته توجه وکړي او دې ولسوالۍ ته یو کار وکړي.
مسلین ټول په دې باندې مکلف دي چې دوی باید هم پر دې غور وکړي چې دا مستحقینو خلکو ته ولې دا مرستې نه ورکول کېږي. د شپږ اووه میاشت کېږي د خلکو نومونه نه ویشته سوي دي، مرستې نه وي ورکول سوي. دغه مامورین یې پر سر باندې غلې دي ناستې که څنګه خبره ده؟ په دې نړیوال هم سر نه ګرځوي او داخلي د عمارت ټول مشران هم سر نه ګرځي.
اخمل پرها د هلمند څخه خبرې در سره کوم. زما په نظر باندې طالبان به تر هغه وخته پورې په رسمیت نه پیژندل چې تر څو چې خپل تګلاره نه یې بدله کړې. باید دوی خپل په کارو کې ډېر اصلاحات راولي، ښځینو ته مشروع حقونه ورکړي، هغه په اسلامي کلتور باندې، نه په غربي کلتور باندې. خو هېڅکله افغانان د بل چا قانون هم نه غواړي. باید ژر تر ژره لاس په کار شي چې نړیوالې په رسمیت وپېژني، افغانستان نور د مشکلاتو څخه ځان وژغوري.
د هلمند ولایت نه تاسو ته زحمت تر کومه. زما د طالبانو د مشرانو سره دا غوښتنه ده چې پر د شان دې محصول څه کم کړي، ځکه د وطن خلک ستړي دي. ډېر سخته ګرانی ده، ډېره سخته ګرانی ده، داسې ګرانی ده چې پیسې باندې چا وس نه رسېږي، بل بخصوص وچکالي ده.
السلام علیکم، زه عبدالواسی د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د اسلام کریا د کلي اوسېدونکی ستاسو سره په تماس کې یم. لوړپوړ چارواکو څخه زموږ دغه هیله ده چې زموږ په ولسوالۍ کې خدیه نسته، نو موږ خدو ته ډېر اړتیا لرو. موږ چې وارساب والا ته ورسو، هغه پنځه سوه ورجمه کې پنځه ورځې کار نه کوي. فقط وسلام.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234 8.
په دې سات کې اسما برخه هم دومره وه. سمانور همکاران مو ملتیا کوي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې